The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2013 فروری د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه نیمه، او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې اته بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته زه شپه کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، پاکستان د ترهګرو مرسته کوونکو ملکونو په فهرست کې دا چولو کوشش ناکامه شوې او د غړو ملکونو پر سالانه دراغلي خو ورته درې میاشتې ورکړل شوې دي. روسیا وایي افغانستان کې د داعش مخ پر زیاتېدونکي خطر په اړه اندېښنې لري، خو په دغه هیواد کې موجود نړیوال ځواکونه د داعش پر ضد څنګه چې په کار د هغه ډول ګامونه نه پورته کوي. او شام کې د حکومتي ډلو لخوا تازه بمباری وکړي، یو وار بیا تر سلو زیات کسان وژل شوي. د انساني حقونو ځایي ادارې ویلي د اتوار د ورځې راهیسې جاري حملو کې تر دې وخته 250 نه زیات کسان وژل شوي دي. قدر منردون کو بدی نیم ساعت خبری خبرونه کې په مهم موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه ورکړي او ری موږ سره اوسې خو لږ د خبرونو تفصیل ته. روسیا وایي افغانستان کې د داعش مخ پر زیاتېدونکي خطر په اړه اندېښنې لري، خو په دغه هیواد کې موجود نړیوال ځواکونه د داعش پر ضد څنګه چې په کار د هغه ډول ګامونه نه پورته کوي. دغه خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په ماسکو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره په یو ګډ خبري غونډه کې کړې ده. لاوروف وویل چې په افغانستان کې د داعش شتون یوه جدي مسله ده، په زرګونو سرتیري لري او دا شمېر نوره هم مخ پر زیاتېدونکي ده، خو د داعش د ګواښ پر ضد د ناټو او امریکایي ځواکونو په چلند باندې شک څرګندوي. خارجه وزیر وایي چې موږ څو ځله امریکایي چارواکو څخه د هغو مشکوکو هیلیکاپټرو په اړه پوښتنې کړې چې د ترهګرو تر واک لاندې سیمو ته تګ راتګ کوي، خو دوی موږ ته په دې اړه باندې لا څه ځواب نه دی ویلی. په دغې خبري غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وویل د پاکستان او د منځني آسیا له هیوادونو سره پولې ته څیرمه په افغانستان کې د داعش د کمپونو د شتون په اړه پاکستان او روسیا یو ډول اندېښنه لري. خواجه آصف وړاندې وویل چې روسیا د داعش پر ضد د رهبرۍ رول لري، او که د داعش مخه ونیول شوه نو ډېر زر به د منځني آسیا نورو هیوادونو او بلاخر د روسیې امنیت ته هم خطر جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش د ګواښ په اړه اندېښنه په داسې حال کې څرګند کړې چې تر اوسه پورې د داعش اکثره پیژندل شوي مشران د پاکستان د قبایلي سیمو اوسېدونکي دي. افغان سیاسي څېړونکي وایي چې پاکستان وروسته له هغې چې د افغان حکومت او امریکا لخوا ترهګرو ته د پټنځایونو د ورکولو له امله تر سخت فشار لاندې راغلی دی، نو روسیې او چین ته یې د نږدې کېدو هڅه کړې. پاکستان د ترهګرو مرسته کوونکو ملکونو په فهرست کې د اچولو کوشش ناکامه شوې او د غړو ملکونو پر سلانه دراغلې خو ورته درې میاشتې ورکړل شوې دي. دا خبره د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف په ټویټ پیغام کې کړې ده، خو په شوې غونډه کې پاکستان ته درې میاشتې ورکړل شوې دي چې د ترهګرو سره د مرستو کولو به یې جاج اخیستل کېږي چې په دغه موده کې د مرستو نه لاس واخلي. د پاکستان خارجه وزیر د ملګرو ملتونو په دغه هڅو کې مننه وکړه. د رایټر خبري اداره وایي چې په فاینانشیل اکشن ټاسک فورس په غړو ملکونو کې ترکیه، روس او چین د پاکستان په حق کې رای ورکړي. دغه قرارداد د امریکا او برتانیې لخوا وړاندې کړی شوی وو. د پاکستان په خیبر پختونخوا سوات سیمه کې د پوځي چیک پوسټو له کبله د عامو خلکو په زورولو، احتجاج کوونکو پر ضد د اف آی آر درج کولو او په دوی د ترهګرۍ د تورونو لګولو پر ضد نن یو وار بیا احتجاج لپاره غږ شوی دی. پاکستان کې د پښتنو په هدفي وجنو د احتجاج لړۍ هم هغسې دوام لري. د نقیب الله مسعود د پولیسو په جالي مقابله کې د وژل کېدو پر ضد د پاکستان په لوی وړو ښارونو کې پښتنو احتجاجي مظاهرې هغه مهال وځنډول شوې کله چې د ملک واکمنو لخوا دغه لړۍ د ختمولو او د پښتنو د زورولو کار ته د پای ټکی کېښودو ژمنې وښودی شوې. خو څو ورځې وړاندې د دغې له وزنامې وروسته یو وار بیا د باجوړ سره تعلق لرونکي طالب علم په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په جالي مقابله کې وژل شو. د دغې پر ضد باجوړ کې درنې مظاهرې شوې او په ګرد ملکې پښتنو یو وار بیا د ملکي ادارو پر ضد سخت غبرګون ښودلی دی، خو په دغه پیښو د ملک ادارو لخوا څه نه دي ویل شوي. د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور احمد پښتون ویلي چې دوی به د مارچ په درېیمه نیټه د احتجاجي لاریون شروع د کوټې څخه کوټه څخه کوي او ګرد ملک یې پښتنو باندې غږ کړی دی چې دغه لاریون کې برخه واخلي او د خپل حق لپاره ودرېږي. شام کې د حکومتي ډلو لخوا تازه بمباریو کې یو وار بیا تر څلو زیات کسان وژل شوي دي. د انساني حقونو ځایي ادارې ویلي چې د اتوار د ورځې راهیسې جاري حملو کې تر دې وخته د 250 نه زیات کسان وژل شوي. دا د کال 2014 نه راپدې خوا شام کې په دوه ورځو کې په لوی شمېره وژنه ده. کال 2014 کې تر دې زیات خلک د کیمیایي وسلې په کارولو کې وژل شوي وو. غوطه هغه سیمه ده چېرته چې حکومت مخالفه په واک کې دي او د پایتخت تمیخ سره نږدې سیمه ده. د سور صلیب اداره وایي چې دغه سیمه کې خلک چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي د سخت مشکلات سره مخ دي. ګردې نړۍ سره د امریکا په دغې سختې اندېښنې څرګند کړې شوې دي. ځایي د خیر ښېګڼې ادارې وایي چې دغلته د طبي اسانتیاو هم کمی دی او تر اوسه د زرو زیات خلک په ژوبل حالت کې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران قدر مردون کو دړي ریډیو سره نه خبرون ته نه غد واشنگټن ډي سي نه غوږی د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو. د پاکستان په اړه د یو راپور په لوتا پاکستان د ترخګورو مرسته کوونکو ملکونو په پیرس کې د چولو کوشش ناکامه شوې او د غړو ملکونو پرې سالانه ده راغلې خو ورته درې میاشتې ورکړې شوې دي. دا خبره د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه آصف په ټویټ پیغام کې کړې ده. په دغې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکاره سمینه احسان وړاندې کوي.
پاکستان د یو څو میاشتو نه ډېر زیات کوششونه کوي چې د هغه ملکونو په فهرست کې نمره نشي چېرته چې د منی لانډرینګ د مخنیوي نظام کمزوری دی او د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف د قواعدو پر ضد د ترهګرو سره مالی مرستې کیږي. پاکستانی چارواکي په دې یقین دي دا به د ملک اقتصاد ته ډېر زیان ورسوي. روانه هفته پیرس کې د اف ای ټی ایف په غونډه کې د امریکا لخوا وړاندیز شوی و چې پاکستان دې د ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو د سارنې په فهرست کې واچولی شي. د دغه ګام په حمایت کې برتانیا، فرانس او جرمني هم د امریکا سره ملګری وو. خو د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف چې نن سبا د روس په دوره دی د نهې په ورځ ناوخته یو ټویټ کې ویلي د پاکستان کوششونه کامیاب شو او پاکستان د ترهګرو ډلو سره د مالی مرستې کولو د سارنې په فهرست کې شامل نه کړی شو. هغه دا هم اووی چې په دغه غونډه کې پاکستان ته د دریو میاشتو وخت ورکړی شوی او د اف ای ټی ایف یوه بله څانګه ایشیا پیسیفیک ګروپ ته ویلی شوی جون پورې دی یو بل رپورټ تیار کړي. پاکستان د روان کال په سر کې یو رپورټ تیار کړی و چې پکې ترهګرو ته د مالی مرستو د مخنیوي د کوششونو ټول تفصیلات وو. خو دې نه مخکې چې پاکستان په دغه رپورټ د پیرس په غونډه کې خبرې شوې وې، واشنگټن د پاکستان پر ضد قرارداد وړاندې کړو. خارجه وزیر خواجه آصف د هغه ملګرو شکریا هم ادا کړه چې په دغه وخت کې ورسره ودرېدل. دوه نورو پاکستانی چارواکو هم د دې خبر تصدیق کړی چې پاکستان ته د دریو میاشتو وخت ورکړی شوی. واشنگټن د ډېرې مودې نه اسلام آباد ته په دې حقله سخت خبرداری ورکوي چې د تندره وډلو سره دی نرم خوی ختم کی او تیره میاشت هم په دې لړ کې د صدر ترامپ انتظامیه قریبا د 2 بلیون ډالرو خپل امداد هم پاکستان ته ځنډولی دی. خو اسلام آباد د دغه تورونو نه انکاری دی او د امریکا خبردارو ته هم سخت جوابونه ورکړي. خو د پاکستان حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د فیصلې په حقله ضرور فکرمند دی، ولې چې دا ګام به د پاکستان د بینکینګ په نظام او د پیسو په لیندین سخت اثرونه شروع کړي. د څېړنکارانو په نظر کې دې سره د ملک په معیشت په داسې وخت کې بد اثر غورځېدای شي چې قومي انتخاباتو ته وخت ډېر کم پاتې دی. که څه هم پاکستان د ایشیا پیسیفیک ګروپ سره د ډېر وخت نه په دې لړ کې کار کوي، خصوصا چې د ملګري ملتونو د سکیورټي کونسل قرارداد 2018 په مکمله عملی شي، خو بیا د حافظ سعید جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن ښکاره سرګرمو د حکومت دپاره ډېرې مسلې جوړې کړې. د فروری په دې میاشت کې حکومت یو صدارتي حکمنامه هم جاری کړې د کم سره بچې د اف ای ټی ایف په قواعدو پوره عمل کېدای شي. د دې تر مخه بعد د یونایټیډ نیشنز یا یو این لخوا کلدم ګرځول شوي تنظیمونه او خلک په خپله پاکستان کې هم کلدم یا غیر قانونه وټاکلی شي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر ات وی او ای ډیوا، انسټاګرام ات وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
روسیه وایي افغانستان کې د داعش پر مخ زیاتېدونکي خطر په اړه باندې اندېښنې لري، خو په دغه هیواد کې موجوده د نړیوال ځواکونو د داعش پر ضد څنګه چې په کار د هغه ډول ګامونه نه پورته کوي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو په ماسکو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره یو ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت کړې ده. د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه آصف هم ویلي دي چې د روس سره په دغه اندېښنو کې د پاکستان هم دغه فکر دی. په دې باندې نور تفصیل زمونږ همکار زاهد خټک تاسو ته وړاندې کوي.
روس وایي په افغانستان کې د داعش د مخ پر زیاتېدونکي ګواښ په اړه ژورې اندېښنې لري، خو په دغه هیواد کې میشت نړیوال ځواکونه د داعش پر ضد څنګه چې لازمه ده هغه ډول ګامونه نه پورته کوي. دغه خبره د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په ماسکو کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړي. ښاغلی لاروف ویلي په افغانستان کې د داعش تون یوه جدي مسله ده، په زرګونو سرتیری لري او دا شمیره نوره هم پر مخ زیاتېدو ده، خو د داعش د ګواښ پر ضد د ناټو او امریکایي ځواکونو په چلند باندې یې شک څرګند کړی. د ویلي 200 ځله امریکایي چارواکو نه د دغه مشکوکو هلیکاپټرو په اړه پوښتنې کړي چې ترهګرو تر واک لاندې سیمو ته تګ راتګ کوي، خو هغوی په دې لړ کې کوم ځواب ورکولو نه ډډه کړي. په دغه خبري غونډه کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي د پاکستان او د منځني اسیا هیوادونو سره پولې ته څیرمه په افغانستان کې د داعش د کمپونو شتون په اړه پاکستان او روس یو ډول اندېښنې لري. خواجه آصف وړاندې ویلي روس د داعش پر ضد د رهبرۍ رول لري، او که د داعش مخه ونه نیول شي نو ډېر ضربه د منځني اسیا نورو هیوادونو او بالاخر د روس امنیت ته ګواښ متوجه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش د ګواښ په اړه اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړي چې تر اوسه پورې د داعش اکثره پیژندل شوي مشران د پاکستان د قبایلي سیمو اوسیدونکي وو. افغان سیاسي څېړونکي وایي پاکستان وروسته له هغې چې د افغان حکومت او امریکا لخوا ترهګرو ته د پټځایونو د ورکولو له امله تر سخت فشار لاندې راغلی، نو روس او چین ته یې د نږدې کېدو هڅه کړي. افغان وتلي سیاسي کارپوه انجینیر متی الله خروټي ویلي دا سمه ده چې داعش باید وځپل شي، خو پاکستان د دوو لسیزو راهیسې طالبان په غېږ کې نیولي، هغوی ته روزنه او پیسې ورکوي، د ښه او بد طالب په نامه یې جلا کړي. د استخباراتي معلوماتو له مخې د افغانستان ګڼ ترهګریز بریدونه په پاکستان کې پلان شوي، نو ولې دوی د طالبانو او حقاني شبکې په وړاندې هم داسې کلک دریز نه غوره کوي؟ په غونډه کې لاروف دا هم ویلي چې په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسې د ناټو امریکایي ځواکونو لشتون سره نه یوازې ترهګري او نشه یي توکي کم شوي نه دي، بلکې د ملګرو ملتونو د وروستیو راپورونو له مخې زیات شوي هم دي. نوموړي زیاته کړه د افغانستان په اړه د امریکا په نوي ستراتیژۍ کې د ترهګرو پر ضد د زیات ځواک کارولو یادونه شوې ده، خو دا څرګنده نه ده چې دا زیات ځواک به د چا پر ضد کارولی شي. غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې افغانستان په یو دردناک حالت کې، او پاکستان په دې باور لري چې د افغانستان شخړه فوزي حل نه لري، بلکې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې او ملي پخلاینې تلپاتې سوله راتلی شي. خواجه آصف د ماسکو په دغه غونډه کې یو ځل بیا وویل چې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو د تیرو 12 کالو راهیسې هیڅ هم نه دي ترلاسه کړي، او اوس دوی د خپلې ناکامۍ تور په پاکستان او نورو هیوادونو باندې اچوي چې پاکستان هم دغه تورونه بې بنسټه ګڼلي او رد کړي دي. د ویلي پاکستان او روس نه یوازې په افغانستان کې د سولې راتلو ته هیله لري، بلکې کار هم ورته کوي، خو په دې خبره یې ټینګار وکړ چې دوی نشي کولای د نورو جګړه خپلې خاورې ته بوزي. د روس او پاکستان چارواکو دغه څرګندونې د هغې غونډې وروسته کړي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه په ماسکو کې جوړه شوې. پاکستان دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی د افغاني ترهګرو پټ یا ښکاره ملاتړ کوي، خو تل یې له طالبانو سره په خبرو کولو ټینګار کړی. پاکستان په کشمیر کې د جنگیدونکو ترهګرو په اړه بیا وایي چې دوی هغوی ته پیسې او وسلې نه ورکوي، بلکې یوازې اخلاقي ملاتړ یې کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ترهګرو سره د مرسته کوونکو ملکونو په فهرست کې د پاکستان نوم د اچولو لپاره کوششونه ناکامه شوي دي، او دا په داسې حال کې چې د پاکستان خارجه چارو وزیر دا وخت د روسیې په سفر دی، او هلته کې د روسیې خارجه چارو وزیر تر څنګ یو ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت د روس خارجه چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو په موجودیا باندې د هغې اندېښنې دي. نو د سیړنې لپاره زمونږ همکار شعیب زاده خبرې اترې کړې دي زمونږ د بل همکار پیر زبیر شاه سره. د هغوی دغه نظر تاسو وړاندې کوو.
جی دا فیصله بالکل اوس پر جو کوم معلومات دي تاسو په جاسوس کوم خبره کړې ده او ټویټ یې کړی دی هغه دا وایي چې فلال هغوی پرې راضي نه شول ټول ملکونه خدا دی چې درې میاشتې ټایم ورکړی دی او درې میاشتې پس به بیا دوی بیا کښېني او ګوري بس چې آیا پاکستان سره بیا څه چلو کی. نو یو لږ ټایم ورته ملاو شو خو ما نه دی خیال چې دا به هغه وخت پورې چې کله پورې پاکستان دوی مطمئن کړی نه وي او هغه ګامونه چې کوم فاینانشل اکشن ټاسک فورس ورنه غواړي او هغه دا دي چې ترهګرو چې کوم مالی سرچینه ده هغه پاکستان باید وتړي. نو اوسه پورې هغوی پاکستان دوی ته نه دی شو کړی خو ما نه دی خیال چې درې میاشتې کې به بیا دوی داسې څه وکړي هغه پورې کاو که فرض کړه دوی واقعي بند کړل چې څومره هغه اسپیشلی هغه تنظیمونه چې کوم او هغه کسان چې کوم ملګرو ملتونه هم بند کړی دي هغه کې په ټاپ باندې چې کوم دی هغه حافظ سعید دی او هغه چې کوم ادارې دي جماعت داوا فلاح انسانیت وغیرہ. نو اوس پورې پاکستان ته خو بیا ټایم ملاو شو او دې مس کې پاکستان بیا خپل سفارتي کوششونه تیزوي او ورسره وخت دی او ما چې څنګه وویل چې کله پورې پاکستان دوی مطمئن کړی نه نو هغه پورې ما نه دی خیال چې کوم پاکستان باندې فشار دی دا به ختم شي ولې چې دا فشار تشتی امریکای طرف نه دی بلکې دا چې کوم قرارداد او کوم موشنو دا هغه پیش برتانیا هم پیش کړی او جرمني مو او فرانس هم ورسره وو او تقریبا چې دا ټوټل درې پنځه چې کوم ملکونه دي په دې کې تش چین پاکستان ملګری دی خو چې کله پورې ما مقصد دا دی چې پاکستان صحیح ګامونه نه وي اخیستي او دا ټول چې کوم ملکونه دي پنځه دیرش واړه مطمئن کړي نه وي نو دا به تش وقتی راغوي پاکستان لپاره او پاکستان بیا نامزد کېدی شي چې د ترهګرو ملاتړ مخه نه ده نیولې او ملاتړ یې کړی دی نو پاکستان ته به دا مسله څو میاشتې پس بیا راځي.
پیر زبیر شاه صاحب، د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف د روس د سفر په مهال د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف سره یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د داعش موجودیت باندې اندېښمن دي او امریکا باندې ټکونه کړي چې امریکا صحیح ګامونه نه دي پورته کړي. د دغه خبرې نه څه مقصد یا څه هدف اخلي؟
نو جی دیکھ اوس دا دی چې پاکستان او روس دواړه کوشش کوي چې داعش چې کوم دی هغه پر مخ کې کی افغانستان کې او پاکستان دا وای افغانستان ته او په امریکایم ته تور لګولې دي چې امریکا افغانستان کې کوم داعش چې کوم خطر دی هغه ته ډېر خطر نه بولي او هغه چې کوم په کار دی چې هغه په خلاف کوم ګامونه او چتول وي هغه نو چتوي لګیا دي او ورسره روس چې کوم دی روس داعش نوم استعمالوي. روس وایي چې داعش په شمالي وزیرستان کې زیات شوی دی نو هلته نه دی راتلی شي او بیا روس ته په خپله دننه راوتی شي. نو روس په داعش په نوم باندې کوشش کوي چې دی په دې افغانستان معاملے کې هم ځان را دننه کړي چې څنګه دی شام کې ځان را دننه کړی و. اول هغه امریکا هلته وه روس پکې ورننوتو او بیا هر یو شی لاس کې واخیستو. نو دلته هم روس او پاکستان دا کوشش کوي او پاکستان اسپیشلی روس سره دا مرسته کوي چې د افغانستان په کیسه کې را دننه کړي او پاکستان دا څه کولو مقصد دا دی چې امریکای باندې فشار واچوي ولې چې موږ ګورو چې پاکستان یو قسم سفارتي طور یوازې شوی دی د امریکای او پاکستان حالات خراب دي. دوی کوشش کوي چې اوس چین او روس ته زیات ورنږدې شي. څومره پورې داعش خبره دا موږ ولیدل چې څنګه تاسو وویل چې زیات کمانډران یې پاکستانیان وو هغوی مړه شوي دي او افغانان یې هم مړه وي امریکا یې هم مړه وي په ډرون حملې کې ډېر چې دوی کوم لیډران وو هغوی مړه شو خو او بل دا دی چې دا کوم میجارټي دا د پاکستاني طالبانو د داعش کې چې کوم دي او بل دی کې روس او د امریکا پاکستان چې کوم مداخلت دی هغه باره کې جنرل نیکلسن هم ویلی وو چې ایران روس او پاکستان چې کوم مداخله د افغانستان کې هغه ټیک نه دی. ورسره جنرل میټس هم دا تور پر روس لګولی وو چې دوی طالبانو ته اسلحه هم ورکوي خو ایمان دې خیال چې روس یا په پاکستان په دیش کې مخلص دي تش دوی دا کوشش دی چې کوم سره ترامپ تګلاره دا هغه مخنیوي ونیسي او په امریکا او په افغانستان فشار واچوي او روس دا کوشش دی چې د داعش په نوم باندې د افغانستان کې ځان لا یو کردار جوړ کړي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو.
ډیره مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوریدئ شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-003.
اوس باندې کو مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري یعنی د سی پیک په نوم د چین په سرمایه کارۍ پاکستان کې دننه د چین د اربونو ډالرو په مختلفو منصوبو سلا یو کړی شوی ده. د چین په سرمایه کارۍ چې پاکستان کې په کومو منصوبو کار شروع کړی شوی دی په دې کې د ټولو نه درنا او اهم منصوبه د بلوچستان صوبې په گوادر سیمه کې د گوادر بندر په نوم یو تجارتي سمندري اډا جوړول دي چې له عمله به چین ټولی دنیا سره د تجارت کولو جوګه شي. نن د عالمی تجارتی خبرونو او د باپاری سرگرمو په باب له د امریکای مشهوري خبری ادارې CNBC د پاکستان او چین ترمنځ پر روانو اقتصادي منصوبو یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته چین پاکستان ته نقدی دین کړی دی خو په دې نور خارجي سرمایه کار پاکستان کې سرمایه کارۍ کولو ته نه راماتیږي. CNBC د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلي دي چې چین د خپل بیلټ اینڈ روډ منصوبې تر مخه پاکستان ته د شپیتو اربو ډالرو نقد رقمونه دین کړي دي. خو CNBC چې کوم خارجي سرمایه کارانو سره د پاکستان دننه د سرمایه کارۍ کولو په موضوع خبرې کړي دي دغه ټولو سرمایه کارو ویلي دي چې د سرمایه کارۍ دپاره د پاکستان حالات غیر یقیني دي. خو د پاکستان یو نامتو اقتصادي ماهر فاروق خان وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د سی پیک د منصوبې له برکت خارجی سرمایه کار په لوی شمیر کې پاکستان کې سرمایه کارۍ کولو ته تیار شي. د زیاتۍ څنګه څنګه چې سی پیک منصوبې مکمل کېدو ته نږدې کېږي عمره عمره به نور خارجي سرمایه پاکستان ته راشروع کېږي. په دې سرمایه کارۍ به د پاکستان د بنیادي اډانې دننه د ډېرو کمو خصوصا د توانایۍ د کمی مسلې تر ډېره حده پورې اواري شي. خو بلخوا د امریکې د کاروباري ادارې یو ماهر ډیرک سیزر CNBC ته ویلي دي چې هر څوک دې خیال سره متفق نه دي. دی وایي د پاکستان دننه د چین درنه سرمایه کاري به د پاکستان اقتصادی وضع یقینا چې لوړه کی خو دا به د یو لنډ تنګ حد پورې وي. د زیاتۍ په خارجي سرمایه کارو بې شکه چې د پاکستان د بهتر شوي بنیادي اډانې ښه اثر غورځېدلی دی خو دوی دې ته هم ګوري چې په دې لړ کې پاکستان په خپله څه کامیابي حاصله کړې ده او دا هم چې چین پاکستان کې څه کړي دي. CNBC خپل رپورټ کې نور لیکي چې د سی پیک منصوبې تر مخې چین او پاکستان د چین د غربي خود اختیار سیمې د سینکیانګ د مشهور ښار کاشغر نه تر گوادره پوری 1,800 میل اوږد سړک تیری. په دې کې د موټروی جوړولو او د ریلوی لین د غزولو نه علاوه د بجلیګرونو جوړول هم شامل دي. دی نه علاوه د مواصلاتو او د تعلیم په مدونو کې به هم منصوبې سرته رسولی شي. CNBC خپل رپورټ کې د پاکستان د نامتو اقتصادي ماهر د فاروق خان په حواله دا هم لیکلي دي چې د سی پیک د منصوبو له امله ملکي کاروباري ډلو هم لویه سرمایه کاري شروع کړې ده. د چین یو ډېر اخلاصمند دوست بللی دی. د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال په تیره چهارشنبه خپل یو بیان کې ویلي دي چې عالمی سرمایه کارو د ډېرې مودې نه پاکستان نه مخ اړولی و. ښاغلي احسن اقبال د چین سرکاري خبر رسانی ادارې سینهوا سره په یو مرکه کې ویلي دي د پاکستان خلک ګڼي چې چین په داسې وخت کې د پاکستان لاسګرینې ته را وړاندې شوی دی هر کله چې هر څوک پاکستان کې سرمایه کارۍ کولو نه یریدو. خو چین ثابته کړه چې هغه د پاکستان حقیقی دوست دی. د زیاته کړه چې د چین د راتلو نه وروسته د پاکستان د اقتصاد په حق له د خلکو سوچ او نظر بدل شوی دی. خو په یوریشیا ډله کې د ایشیا ډایریکټر شایلیش کمار وایي زما خیال نه دی چې پاکستان کې د چین په سرمایه کارۍ وه نور سرمایه کار پاکستان ته راشي. د NBC ته ویلي دي پاکستان کې د چین زیاتره سرمایه کاري د دفاعي او پوځي مقصدونو دپاره ده. د ډیرو خارجي سرمایه کارو خیال دی چې د چین د سرمایه کارۍ بنیادي مقصد د پاکستان د قرضونو په جال کې راګیرول دي.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو رذر وخیږي نه پختو ویل نه وډیر خلک من کرو وخیږي
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې ویجړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
شام کې د حکومتي ډلو لخوا تازه بمباریو کې یو وار بیا تر سلو زیات کسان وژل شوي دي او د ځایي ادارو لمخه د اتوار ورځې راهسې د غلطه په حملو کې د مړو شمېره د 250 څخه اوړېدلې ده زموږ همکار وکیل خان پتاسته د واسف امریکا راپور وړاندې کوي
د شام د جنگ سارنه کوونکي یو ډله وایي چې د حکومت پلوه ځواکونو لخوا هوایی بمبارو کې تیر ورځ د باغیانو د ولکې لاندې د دمشق په کلیباله سیمه ختیځ غوطا کې د سلو څخه زیات کسان وژل شوي دي په برتانیا کې موجود د شام د بشري حقوقو سارنه کوونکي ډلې ویلي د اتوار د شپې څخه را په دیخوا لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي کوم شمېره چې د کال 2013 کله نه چې د شام جنگ پیل شوی په 80 ساعتو کې یو لوی شمېره ده ختیځ غوطا د شام سرخار سره خوا ته هغه اخیری سیمه ده چې د باغیانو د ولکې لاندې ده او په دغه سیمه کې روان تشدد نړیوالې فکرمندې راپورته کړې دي نړیوال سور صلیب یا ریډ کراس تیر ورځ په خپل یو ټویټ کې خبرداری کړې وه چې دغه تشدد جاری نه دی پاتې کېدل پکار دا خبره په ختیځ غوطا کې په روزانه توګه په درزنونو خلکو د مرګ جوبلې د راپورونو په ترڅ کې کړې وه او ویلي وو چې دغلته کورنۍ ګیری دي او د ګولبارو نه د بچ کېدو لپاره ورسره محفوظ ځایونه نشته یادې ډلې زیاته کړې چې په دمشق کې په درزنونو ګولبارو سره عام ولستا مرګ جوبله اوړي او پکې یره خوریږي او دا چې دوی تاریخ دوباره کېدو ته نشي پریښودی د شام د شخړې لپاره د ملګرو ملتونو بشري مرستو مشر پانوس مامتیزس د تیر ګول پر وس په یو بیان کې ویلی وو چې بشري حالت د کابو څخه اوزي ښاغلی مامتیزس ویلی وو چې په تازه تشدد کې تیزوالی راتلو سره د وړاندې نه د ختیځ غوطا 3,93,000 اوسیدونکو خراب بشري حالت نور زیات خراب شوی چې پکې زیاتره خلک بېکوره شوي نوموړي ویلي چې دغه سیمې ته د خوراک او صحت مرستو رسولو کې هم مشکلات دي د اروپایي اتحاد خارجه پالیسۍ مشره فدریکا مغورینی او د بشري امداد مشر کرستوس ستالیاندوس ویلي چې د نورو زیاتو مرګونو مخنیوي لپاره ختیځ غوطا مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري د سار ډله وایي چې په ختیځ غوطا کې د صدر بشار الاسد ځواکونو ځمکني عملیاتو تیاری لپاره د هوایی بمبارۍ استعمال کړی دی سټیفن زومز څوک چې د امریکا سان فرانسیسکو یونیورسټي کې د پولیټیکل ساينس پروفیسر او د منځ ختیځ د مطالعې مشر دی نوموړي وایس اف امریکا ته ویلي چې د څومره مودې څخه د مخالفو وسلوالو په دغه سیمه کنټرول پاتې شوی نو دغه عمره به جګړه سخته وي او دا چې دغه جنگ تر میاشتو پورې کېدی شي اخوای راپورونه وایي چې د شام حکومت پلو ځواکونه د کوردش د ولکې لاندې سیمې افرین ته اوړېدلي